د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2022 اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په 6 اگست د خزینه جج او نورو چارواکو پر ضد لاجبنه وینا باندې د اسلام آباد یو ځایي عدالت لخوا د گرفتارۍ امر جاری شوی. د دغې وروسته په اسلام آباد کې په بنیګالا کې د نوموړي ګڼ شمېر پلویان راجمع شوي. کابل کې 13 ورځې شوې ځانمرګي به می 14 کې د مړو شمېر تر 1300 سیوا شوې. دغه برید کې ازماینو لپاره راجمع شوي خزینه موصلینې په نښه شوې وي. دغه پیښې پر ضد ښځو په احتجاج باندې طالبانو په کابل کې ډزې هم کړي او په ایران کې د یوې پیغلې د پولیس په ولخه کې د وژنې وروستو احتجاجي مظاهرو پسې واقع دو غربي نړۍ تورن کړی شوې او نن یې ویلي دي چې په هیواد کې یې نه د اروپا شهریت لرونکي نیولي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په 6 اگست د خزینه جج او نورو چارواکو پر ضد لاجمنه وینا باندې د عدالت لخوا د گرفتارۍ امر جاری شوی. د دغې وروسته په اسلام آباد بنیګالا چرته چې د عمران خان کور دی کې د نوموړي ګڼ شمېر پلویان راجمع شوي. یاد دې وي چې د اگست په 6 نیټه عمران خان د اډیشنل ډیسټریک او سیشن جج زیبا چودري او نورو چارواکو پر ضد لاجمنه وینا کړې وه. د کومې پر ضد چې جمع کړل شوې مقدمه باندې د اسلام آباد یو ځایي عدالت کې د اورېدنې په وخت سینیئر سیول جج رانا مجاهد رحیم د نیولو امر ورکړی. سمدستی د اسلام آباد پولیسو د عمران خان د نیولو بیان یې خپره کړی او د هغه د گرفتارۍ په اړه یې خپل قانوني ذمہواری په ګوته کړی. د اسلام آباد پولیسو ویلي دي چې د تحریک انصاف ګوند مشر په اخري اورېدنه کې عدالت ته هم نه و وړاندې شوی، نو ځکه د نیولو امر شوی دی چې عدالت ته یې پیشي هم یقیني شي. د تحریک انصاف ګوند یو مشر شهباز ګل پولیس ته په 2 ورځو ریمانډ ورکولو باندې عمران خان د اسلام آباد د پولیسو مشر او جج زیبا چودري ته د اگست په 6 نیټه دړکې ورکړې وې چې د دوی څخه به انتخاب اخلي. کابل کې 13 ورځ شوې ځانمرګي به می 14 کې د مړو شمېر تر 1300 سیوا شوې. دغه برید کې ازماینو لپاره راجمع شوې خزینه موصلینې په نښه شوې وي. دغه پیښې پر ضد د ښځو په احتجاج باندې کابل کې طالبانو ډزې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونی ګوتیرش، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلپو ګرانډې، د بخښنې نړیوالې ادارې، د هند خارجه وزیر او یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو دغه پیښې غندنه کړې ده. د کابل د زده کړو مرکز کې شوې دغه 14 کې څلوېښت پیغلې موصلینې نورې جوبل شوې هم دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر په طالبانو باندې غږ کړی دی چې په هیواد کې د هر طبقې او جنس زده کړو ته د تګ لارې او حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو شورا هم په کابل کې شوې بمی 14 غندلې او په جاري شوې بیانیه کې یې په کلکه د تمام افغانانو د زده کړو او د دغې په سبب هیواد کې د سولې او امن لاسته راوړنو خبره کړې ده. عراق کې د شیعه ملیشې مشر مقتدا صدر په کابل کې د شیعه لږکیو پر ضد د بیا ترخهګره برید په کېدو طالبان تورن کړی دي. د اعلان کړی چې طالبان صلاحیت نه لري او نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې د مسلمانانو تحفظ یقیني کړي. دا په افغانستان کې د شیعه لږکیو هزارو پر ضد د ترخهګره برید لومړی غندنه ده. د مقتدا صدر دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې نږدې کې یو شمېر د طالبانو مخالفو مشرانو د عراق سفر کړی دی. بلخوا په کابل کې د تازه 14 پیښې په ضد افغان میرمنو احتجاجونه کړي او مظاهره کوونکو په خپلو نارو کې ویلي په بشروجنه خاموشي غداری ده. احتجاج کوونکو د پولیسو رخي سیمې نه خپل احتجاجي لاریون پیل کړ او د برچی سیمې پورې لاړل. د راپورونو تر مخه طالبانو په دوی باندې ډزې کړې او د احتجاج کوونکو مخه یې نیولې. راپورونه دي چې یو شمېر خزینه احتجاج کوونکي او صحافیان هم گرفتار کړی شوي دي. د پاکستان فوج د جمعې په ورځ یو ځل بیا ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په کور مزرله کې د افغانستان د لوري نه د ترخهګرو برید کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی. بلخوا افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې په افغانستان کې داسې کومه ډله یا عنصر نشته چې د افغانستان د خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښوي. د 13 سپتمبر د میاشتې په 13 نیټه هم د پاکستان پوځ ویلي وو چې د کورمې په خرلاچي سیمه کې د افغانستان د لوري د ترخهګرو په برید کې درې پوځیان وژل شوي وو. ټي ټي پي د دغه بریدونو ذمواري منلې وه. بلخوا د خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سوات په مټه علاقه کې پرون ولسی پاسون د بدمنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي غونډه کړې او ویلي دي چې دوی به نور په سیمه کې د بدمنۍ او وسلوالو فعالیتونو مزاحمت نه بلکې پر وړاندې به یې مزاحمت کوي. دغه احتجاجي غونډه پرون د جمعې په ورځ 1 سپتمبر باندې ترسره شوې ده چې پکې پښتون ژغورنې غورځنګ، پی ټی ایم، سوات قومي جرګې، سیاسي ګوندونو او ځایي خلکو په ګڼ شمېر باندې ګډون کړی دی. یاد احتجاجي غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون پوښتنه راولاړه کړې ده چې لس کاله دلته وسله وال او طالبان نشو راتلې، اچانک په 15 ورځو کې دننه دوی څنګه ورسېده؟ نو په دې لس کاله کې نشو راتلې او په دې 15 ورځو کې د چا په اجازه باندې راغلل؟ د سوات ولسي پاسون د احتجاج په داسې حال کې شوی دی چې د تیرې میاشتې په 14 نیټه په سوات کې په 14 کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د 3 کسانو وژل شوی و. دغې یوه ورځ وروسته بل د امن کمیټې په خوانی غړی هم وژل شوی و. دغه دواړو پیښو زمواري طریقې طالبان پاکستان منلې وه. په ایران کې د یوې پیغلې د پولیس په ولخه کې د وژنې وروسته احتجاجي مظاهرو پسې واقع کېدو غربي نړۍ تورنوي او نن یې ویلي دي چې په هیواد کې یې 9000 اروپا شهریت لرونکي نیولي دي. د جرمني، پولینډ، ایټالیې، فرانس، هالینډ، سویډن او د نورو هیوادونو شهریت لرونکو په نیولو د ایران او غربي نړۍ ترمنځ لا نور د اړیکو خرابېدو ویره ده. دا خبر په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې محسا امینی د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهرو کې د نورو کسانو د وژنو راپورونه هم مخې ته راغلي دي. د ایران چارواکو ویلي دي چې 19 کسان هغه مهال پولیسو په ډزو ویشتلي او وژلي کله چې مظاهره چیانو په پولیسو باندې بریدونه کول. تهران په امریکا او غربي نړۍ باندې تورونه پورې کوي چې دغه احتجاجونو په شان لاس لري چې د هیواد امنیتي وضع ته یې زیان ورسوي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي دي چې د غربي هیوادونو شهریت لرونکي هغه مهال یې گرفتار کړي دي کله چې د مظاهرو په شا دوی پلانونه جوړول.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. په اسلام آباد کې دی وسیمیز عدالت قاضي د اگست په 6 نیټه یو ولاریون ته د پی ټی آی د مشر عمران خان د جنجالي وینا ولامله د هغه د نیول کېدو حکم ورکړی. عمران خان د عدالت وی خزینه قاضي زیبا چودري ته غوښونه کړې و. په دې اړه زموږ همکار محمد اکرام په اسلام آباد کې د ډی ویل خبريال پیرولای شاه سره مرکه کړې.
سلام اگست باندې عمران خان دلته یو تقریر کولو کله چې عمران خان د ملګری شهباز ګل حکومت نیول او فوج کې د بغاوت را پیدا کولو په توګه نو دلته یو ځایي سیشن دی چې دا زیبا چودري هغه د شهباز ګل ریمانډ ورکولو د عمران خان هغه ته دړکې ورکړل او په دغه توګه عمران خان په ضد باندې مقدمه درځ په اسلام آباد کې. نو په وروستو کې اسلام آباد هایي کورټ د دغه مقدمې نه د دهشتګردۍ د فات لري کړو او د یو عام عدالت ته لیږل و چې د یو عام سیشن عدالت دی. اس دیکھ دن دی اسلام آباد زہی تانی جو ورنٹ وقت کے دے دی عمران خان عدالت تا دا حضرے نا پارا اور ورنٹ تا دی پولیس ویان دے چی دی ذکر وقت کے دے چی کل دا صدا مقدمہ عام پسیشن عدالت تا آغری دا عمران خان تا پکارو تی حضری کرے وا تو عمران خان نا تر اسا پورے حضری نا دا کرے.
پھر سب سیڑن کران سوئی چی آیا پراتون کورزو کی دا عمران خان لو خواہ دا سکھ سم ممکن گام لو وجی آیا عدالت دا حق دنی ولو فیصلہ کھڑی او کسنگا اتر اس پوری پاکستان تحریک انصاف دا عمران خان دا گرفتاری پا اڑا باندی دا عدالتی فیصلی پا حق رسویلی
اکرام سب رضی عبال خدا دے چی شاہ دے مطوریشی دا پاتے و مشہر دے عویلی چی دی وکیلان سر سلار آواز دا پا در عوران باندی چې د دې سره قانوني پوزیشن خپل کړی دی خپل وکیلانو سره صدا کوي او بل دا چې عمران خان چې کله دغه د رکی ورکړې وي زیبا چودري په اسلام آباد هاي کورټ کې دغه په ضد د عدالت د سپکاوي قضیوم شروع شوی و. خو په تیره بیشه باندې او په عمران خان باندې چې کله فرد جرم لګېده او باقاعده په هغه باندې دغه جرم په حق له کاروایي شروع کېده نو اسلام آباد هاي کورټ هغه پدې شب د دغه وخت عمران خان ورته ویلو چې هغه پیمان دی په خپل الفاظو باندې او تیر ورځ هغه ته د موده زیبا چودري عدالت ته هم زیبا چودري موجود نه و. نو عملی عمران خان ویل چې هغه مسئله په راغلي دی په خپل هغه الفاظو باندې کوم چې هغه زیبا چودھری بارہ کے ویلی او نن اسلام آباد ہائی کورٹ کا اغیو بیان الکم جمع کرے گا اکرم سے راتون کی تاریخ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج اخلی شیدارا زیبا چودھری عدالت رتلور اس کو بیان ال پہ جج رسول اس کو دیا اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کئی شیدارا فضل دے عدالت دستپتاری کا تجزیہ جاری ساتھی خدا خط رکھ
پرنسپ د دې شاته دا وخت کوم سیاسي محرکات ښکاری
اګرام څه د ایتا د لیکي چې سړون کې دا و چې دا بالکل یو عدالتي معاملې را دي چې د سیاست یا د حکومت ځکه څه کار نشته چې عمران خان او سخت خبرې هم یو سیشن جدي تکړه وي او هم دا خبرو په اساس باندې استعبان هاي کوټ د عدالت د سپکاوي مقدمه پیل کړي وه او هم دا خبرو په اساس باندې یو ځای مجسټریټ عمران خان خلاف دغه مقدمه درج کړه وه نو سورون کښې دا وایي چې نورو قضیې خو سیاسي کېدی شي خو دا قضیه چې کومه ده دا د عمران خان او د عدالتونو تر منځ ده.
ډېره مننه پیر صاحب موږ سره د خبرو کولو.
مهرباني.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د پېښور ایډوارډ کالج ته ورغلی خو طالب علمانو ته د وینا پیل یې خپلو سیاسي مخالفینو ته په بدو ردو ویلو سره پیل کړی. ایډوارډ کالج ته د عمران خان په ورتګ په ټولنیزو رسنیو نیوکې روانې دي او څېړونکي وایي یوه تعلیمي اداره د خپلو سیاسي ګټو لپاره کارول مناسب کار نه دی. او بله دا چې آیا خیبر پښتونخوا کې به د تحریک انصاف حکومت د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ته اجازه ورکړي چې زده کوونکو ته خپلې ویناګانې وکړي. په دې اړه نور حال له پېښور نه د ډیوې خبریال عثمان خان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد تیر وزیر اعظم عمران خان د پېښور ایډوارډ کالج ته ورتګ کې ځینې خلک حمایت کوي خو ګڼ شمېر نور پرې نیوکې هم کوي. وایي یو تعلیمي ادارې ته د یو سیاسي مشر ورتګ نه دی پکار ځکه چې تعلیمي ادارې د سیاسي مقصدونو لپاره کارول یو غیر مناسب کار دی. په سیاسي چارو نظر لرونکی خبریال عکیل یوسفزی وایي د عمران خان لهجه او رویه په عامو حالاتو کې کرک خپروي او بیا په داسې حالاتو کې د تنقید ذهن طالب علمانو ته خطاب کې خپل مخالفینو لپاره نامناسبه ټکي کارول په ټولنه کې د نفرت او خفګان سبب ګرځي.
په دغه طریقه باندې دغه پیغام ورکوي هلته کې چې کومه لهجه استعمالوي کومه رویه استعمال کړه ما خپل خیال دار چې نه صرف دا چې د صوبایي حکومت ته متعلقه خلکو بلکې د دغه انتظامی خلاف چې دی هم اکشن پکار دی او تعلیمي ادارې چې کوم دي هغه د سیاسي سرګرمو دپاره بیا په داسې لیول باندې استعمالوو چې کوم دي د دې ممانعت پکار دی او د دې بالکل انکوائری پکار ده او د دې خلاف چې د اکشن پکار دی.
عمران خان په داسې حال کې د ایډوارډز کالج دوره کړې چې له دې څو ورځې وړاندې د لاهور ګورنمنټ کالج یونیورسټۍ په دوره هم نیوکې روانې دي او حکومت په دې لړ کې د جی سي یونیورسټۍ د وایس چانسلر نه سپیناوې غوښتې دي. د عمران خان د ایډوارډز کالج پېښور په دورې د سوشل میډیا د لارې تاوده بحثونه روان دي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي بیان دي سمر هارون بلور په ټویټر لیکلي چې د لیډرشپ په سرلیک رابلل شوي غونډه کې د پاکستان سیاسي قیادت ته سپک سپوري ویل شوې دي. حکومت او د کالج انتظامی ته به جواب ورکولي او د اکتوبر په څلورمه نیټه موږ هم را روان یو. د پېښور پوهنتون د لا کالج زده کوونکي اسفندیار رباني وایي نن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ته او یو تعلیمي ادارې د خپلو سیاسي ګټو دپاره وکاروله. آیا دا حکومت په نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ته اجازه ورکړي چې تعلیمي ادارو کې وینا وکړي؟
چونکہ نن عمران خان صاحب و سابقہ وزیر اعظم اور پدی صوبہ کے داغود لسو کال نہ گورنمنٹ تھے اگر راضی ایڈورڈس کالج تھا نو صبح خوب دبل چاہ گورنمنٹ ہم راضی اب ہم راضی بیا دے ایڈورڈس کالج تھا اور نہ صرف ایڈورڈس کالج ہو دا خون چچا ہوا وسطو اب ردی ٹول یونیورسٹیاں نہ جل سگا جوڑ کی لکہ گورا دا ہر شیو خپل ڈیکو رم دے سنگ جو پارلیمنٹ کے دن نہ ڈیبیٹ کی دیشی مباحثے کی دیشی ڈائلاگ کی دیشی تقریر کی دیشی جلسہ نہ شکی دے.
بل پلو ته په ټولنیزو رسنیو او میډیا داسې خبرونه رامخته شوي چې د عمران خان د ایډوارډز کالج په دورې د کالج ځینو استادانو هم اندېښنې ښکاره کړې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د
د حکومت مخالفه تاریخ انصاف ګوند لخوا سپریم کورټ ته په ورکړل شوي خواست کې د آډیو لیکس په اړه د عدالتي کمیشن د لارې د وزیر اعظم شهباز شریف نه د پلټنو غوښتنه کړې ده. بل اړخ ته د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزي کابینې غونډې د پاکستان او امریکایي سفارتکار خبرو سره تړلې خفیه مراسلې د وزیر اعظم هاوس نه بېدرکه کېدل یو سنگینه معامله ګرځولی. مطبوعاتي راپورونه وایي کابینې په دې اړه د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد قانوني کاروایی پریکړه کړې ده. پیر ولای شاه پر راپور سوالی
د تحریک انصاف لخوا سپریم کورټ ته ورکړل شوې خواست کې د عدالتي کمیشن د لارې د وزیر اعظم شهباز شریف په ګډون د کورونو قانون او دفاع وزیرانو نه د پلټنو کولو غوښتنې شوې دي. په دې اړه میډیا سره خبرو کې د تحریک انصاف د اطلاعاتو سکرتر فواد چودھری صدا سے ویلی وزیر اعظم ہاؤس تا یو حساس آڈیو ٹیپ خبر عام کی گی زکر چیف جسٹس تا پکار دی چی دا دی نوٹس واخلی و دا دی پلٹنی اکڑی درخواست زیاتوی وزیر اعظم شہباز شریف او داغن از دی ملگرو آڈیو لیک جاری کولو مقصد دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان سیاست کے نا اہل کولو او دا یو مجرمانہ منصوبہ دا. بل اڑخت مرکزی حکومت پا پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندے دا خپل سیاسی گٹو لپار دا پاکستان او امریکا سفارتکارانو تر منز شوی خفی خبرو یا سائفر خبر عام کولو تورو نا لگوی او رپورٹو نوای چې د تیر جمعې پروز د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی کابینې غونډې د عمران خان او د غن از دې ملګرو په ضد په دې اړه د قانوني کاروایي منظوري هم ورکړې ده. مرکزی کابینې د پاکستان او امریکایي سفارتکار ترمنځ د شوې خبرو سره تړلې مراسلې د وزیر اعظم دفتر د بيدرکه کېدل هم یو سنگین معاملې ګرځولې. د حکومت لخوا جاری کړې شوې آډیو لیک کې اوریدل کېږي چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د دغه مراسلې په اساس د اغه وخت پرنسپل سیکرټری اعظم خان سره دا منسوبه جوړوي چې څنګه د بے باوري تحریک د امریکا سازش ثابت کړي. دا په داسې وخت چې د وزیر اعظم شهباز شریف او بیا د عمران خان د پټو خبرو آډیو لیکس مخې ته راتلو په سر په ټول ملک کې سخت غبرګون پلیدو کې راځي. ملکی سیاست مداران او سیډونکو په دې اړه د وزیر اعظم هاوس د کنټرول ذمہوار استخباراتي ادارو په کردار سخت نیوکه کوي او د دفاعي چارو سیډونکو جنرال ریټایرډ طلعت مسعود په دې اړه عدالتی کمیشن د جوړولو د غوښتنې ملاتړ کوي.
بالکل بے معنی ہے کہ آپ وہی ادارے کو استعمال کریں جس نے یہ غلطی کی ہے اور آپ کو چاہیے کہ کوئی اور ادارے کو جو کہ بڑا معتبر ارادہ ہے.
طلعت مسعود ویل غوره بداوی چې کوم ادارې د دې سکیورټی لیب یا سکیورټی ناکامې ذمہوار وي هغه د پلټنو نه لرې کړی شي او د بل داسې یو ادارې د لارې د تحقیقات وکړي شي چې څوک په ګوتې نو چتوي. سرګند دی وی د امریکا حکومت سو وارد عمران خان دغه تور رد کړي او پاکستان کې سیویلین او فوجي چارواکو باندې ګډ قومي سلامتیا کمیټې هم عمران خان حکومت په ضد بے باورۍ تحریک پر شا د بهر ملکی سازش امکان رد کړي دي. د تیرو سور وزرا حسن د پاکستان سیاست د دغه آډیو لیکس په ضد کې دي. آډیو لیکس په سر راپنسته شوی حالاتو په ترڅ کې د راتلونکو تګلارې لپاره وزیر اعظم شهباز شریف او عمران خان نن د خپل ګوندونو د مهم غړو غونډه را بللې دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د افغانستان سرخار کابل کې یو شمیر میرمنو د تیری ورځې د بریټ خلاف لاریون کې هزاره ټولنې ته د تحفظ غوښتنه کړې. احتجاج کوونکي میرمنې امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو د هوایي ډزو او د تشدد لارې دوی د لارونو منع کړي دي خو طالبانو دغو دعوو ته څه نه دي ویلي. بلخوا نړیوالې ټولنې د بریټ غندلی دی او غوښتنه یې کړې ده چې په تاوتریخوالي کې ښکېلې ټولې ډلې دي د داسې ډول بریدونو څخه ډډه وکړي. د ډیوی خبریال ارباب محمود علی تفصیل راغونډ کړی په دې رپورت کې اورو.
د کابل خار په لویدیځ سنډا دشت برچی سیمه کې د تیر ورځې مرګونې چودنې په غبرګون کې نن شنبه یو شمېر مېرمنو د یو لاریون په ترڅ کې د هزاره وګړو د وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو دغه مظاهرې د طالبانو لخوا وځپل شوې. دغه مېرمنې چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده، نن شنبه د هزاره وګړو نسل وژنه بند کړې. نسل وژنه جنایت دی، چوپتیا خیانت دی، تعلیم، کار او ازادۍ آبادی ده، شعارونه ورکول. د دغه لاریون یو ګډونوالې معصومې حسینی امریکا غږ ته وویل چې د دوی نننې اعتراض په کاش تعلیمي مرکز کې د تېرې ورځې ځانمرګي برید له امله، چې بدبختانه د دوی زیاتې ځوانې او نیکې نجونې چې د افغانستان د خوالي لپاره یې هڅې کولې، د پوهې او خبرتیا، درس او تعلیم په جرم مړې او ټپیانې شوې دي. اغلې حسینی زیاته کړه چې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول مېرمنې د هزاره وګړو د هدفي وژنو په اړه اندېښنه لري او په همدې خاطر هغوی لارو ته راوتلي وي. د اغلې حسینی په وینا د نننی لاریون زیات ګډونوال مېرمنې او نجونې وې چې غوښتل یې د هزاره وګړو د وژنو بندولو په اړه خپل غږ پورته کړي، خو هغې وویل چې طالبانو د هغوی د لاریون مخه نیولې او د هغوی په وړاندې تاوتریخوالی یې کړی دی. په ټولنیزو رسنو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د طالبانو اړوند کسان د ښځو د لاریون پر مهال ډزې کوي. پر همدې مهال د جولیا پارسی په نوم یوې بلې مېرمنې ویلې دي چې د طالبانو کسانو د هوایي ډزو تر څنګ یو شمېر احتجاج کوونکي مېرمنې وهلې دي او یو شمېر نارینه چې په دغه لاریون کې ګډون کړی و له ځانه سره وړي دي. هغې وویل چې د دوی لاریون بیا هم په تاوتریخوالي سره پای ته ورسېد. ټول انجونې چې اعتراض یې کړی و ووهل شوې او خولې او غاښونه یې مات شول. ټول انجونې یې تر هغه حد ووهلې چې هیڅکله یې داسې کار نه و کړی. په همدې مهال د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون یو شمېر ښځینه محصلینو هم د تېر ورځې مرګونې چاودنې په غبرګون کې مظاهره کړې ده. په کابل کې د طالبان حکومت امنیتي محصلینو تر دا مهال د نننې مظاهرې د مخنیوي او د ځینو مېرمنو د وهلو په اړه د مظاهره کوونکو د ادعاو په حق لس نه دی ویلې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم په کابل کې د طالب سرتیرو لخوا د ښځو د لاریونونو د مخنیوي او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي. د کابل ښار په لویدیځ په دشت برچی سیمه کې د تېر ورځې چاودنه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو مرستندویا پلاوی دفتر یونما، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یونیسف، په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د برتانیې سفارت د کابل ښار په لویدیځ کې د کاج تعلیمي مرکز کې دننه د جمعې د سهار چاودنه په سختو ټکو سره غندلې ده او د دغې پیښې د ځپل شوي خلکو د کورنو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. تر دا مهال د دغه چاودنې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې په غاړه نه دی اغستې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه پیښه یو لوی وحشت بللې او دا برید یې په سختو ټکو کې غندلې دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په یو اعلامیه کې د کاج په تعلیمي مرکز برید په سختو ټکو غندلې او دا برید یې د ټولو اسلامي او انساني اصولو او ارزښتونو په خلاف عمل بللې دی. د افغانستان د ملي پخلاینې د پخوانی عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم دا برید په سختو ټکو غندلې دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارد افیر کارن ډکر هم د خپل ټویټر په پاڼه دا پیښه په کلکه غندلې ده او د پیښې څخه اغېزمن شوي کورنو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل کې د ایران سفارت هم د خپل ټویټر په پاڼه د کاج په تعلیمي مرکز د جمعې د ورځې تورېستي برید په کلکه غندلې دی. د دشت برچی اکثر اوسیدونکي د هزارو قومي اقلیت پورې اړوند شیا مذهبه وګړي دي. د هغه اقلیت وګړي چې په تیرو دوه لسیزو کې د سخت دریسو اسلام پالو په ځانګړي توګه د داعش د برید هدف شوي دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
دا پاکستان پوز د زیارت په شنبې پورې یو ځل بیا ویلي و چې د خیبر پختونخوا په کورمزدوله کې د کرخې له پورې غاړي افغانستان د ترهګرو برید کړی او یو پاکستانی پوځي پکې وژل شوی دی. خو په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي په افغانستان کې داسې کومه ډله یا کس نشته چې د افغانستان له خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښ وي. څېړونکي وایي دغه ډول بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې خرابولی شي. نور حال د ارشد مومن په دې رپور کې.
د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه پوز ویلي د زیارت پورس په خطلاچی کې ترهګرو په پوز برید کړي او په ځوابي ډزو کې ترهګرو ته په غټه کچه تاوان وخته. خدایي کوم تفصیل نه دی ویلي. پاکستان په کلکه غندنه کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. تحریک طالبان پاکستان پرون مازیګر دا وکړي چې تیر ورځ په کورمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو هغه وخت برید کړي چې د دوی د سفر په محل پوز د دوی د ګیرولو هڅه کړي. د پېښور اسلامي کالج په هنتون کې د سیاسياتو د زده کړې د سانګي استاد پیاز مشال دی وته ویل افغان طالبان او ټي ټي پي ترمنځ د ډېر وخت راهسي اړیکې دي. دوی یو ځای د افغانستان حکومت او ناتو ځواکونو خلاف جنګیدلی دي. خو ټي ټي پي اوس د افغان طالبانو لپاره یو مسله جوړیږي.
تحریک طالبان افغانستان د پاکستان اور سره ډېر مرسته ده. پاکستان سره تعلقات ډېر خو د پاکستان د سکیورټي اسټابلیشمنت سره هم تعلقات ډېر خو او خدي خدا د تحریک طالبان پاکستان چې کوم مسله ده دا به د دې په تعلقاتو کې یو درار راولي یو کریک راولي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی دی وته ویلي نو خو په افغانستان کې داسې کوم ډله او انصر شته چې د افغانستان د خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواخي او د طالبانو د حکومت لخوا چاته اجازه نه ورکړل کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. سیرونتو خبريال تایرخان دی وته ویل پاکستان بیا بیا د ډیورن په پولا د بریدونو ودرولو غوښتنه کړي خو افغانستان دا وخت پورې نه مني چې خاوره د کوم بل هیواد پر ضد کارول کیږي. نو تعلقات باندې به د دې خبرې ضرور غیس پریوزي.
نو چې هغه د سره پاکستان موقف نه مني او دی وی جنرالت نه کیږي نو دا خو یو هغه سپکیږي اثر بکیږي په تعلقاتو باندې.
د 13 سپتمبر د میاشتې په 14 منټه هم د پاکستان پوز ویلو چې د کومې په خرلاچی سیمه کې د افغانستان د لوري د ترهګرو په برید کې درې پوزیان وژل شوي. ټي ټي پی د غبرید ځمواري هم منلې و. هغه وخت هم د پاکستان پوز ویلو چې سختې سره غندنه کوي چې ترهګر د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي او پاکستان د افغانستان د حکومت نه تم ساتي چې پراتلونکي کې به د نورو د غډول حل زلو اجازه ورنکړي شي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دغه پیښه ته په خبرګون کې ویلو پاکستانی ځواکونو هڅه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولي ډیورنت کرخه ته نږدې پوسټه جوړه کړي. په دغه محل بیا د دوه خونه ډزې شوي او مرګ جوړه پکې شوي و. په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ پیښې زیاتېدو په ضد په قبایلي ضلعو دیر سواد بونیر او پېښور کې احتجاجي غونډې او جرګې شوې دي. تېر ورځ هم په سواد کې د ولسی پاسون د بدامنۍ په ضد د امن لپاره احتجاجي غونډه کړې او ویلي دي چې دوی به نور په سیمه کې د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مزاحمت نه کوي بلکې په وړاندې به مزاحمت کوي. د سوات ولسی پاسون د احتجاج په داسې حال کې شوه چې د 13 میاشتې په 14 نیټه په سوات کې په یو 14 کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اتو کسانو وجل شوه او په یو بل پیښه کې د امن کمیټې په خوانی غړي وجل شوه. د دغه دوه پیښو ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض ده او زمونږ د آینده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی ده او اسلامي نظریاتي کونسل د هغه فتوی توثیق کړی ده چې شرعي طور دا ضروری دي چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو قطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افواه کې را نشو او موږ د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطرې یقیني.
دا د VOA دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آیډی ده @voadiw. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دینند خالی ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کلی وایم لاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په 6 اگست د خزینه جج او نورو چارواکو پر ضد لاجبنه وینا باندې د اسلام آباد یو ځایي عدالت لخوا د گرفتاری امر جاری شوی. د دغې وروستو په اسلام آباد کې په بنیګالا کې د نوموړي ګڼ شمېر پلویان راجمع شوي. کابل کې 13 ورځې شوې ځانمرګي بمی چاودنه کې د مړو شمېره تر 150 سوا شوي. دغه برید کې ازماینو لپاره راجمع شوي خزینه موصلین په نښه شوي وي. د دغه پیښې پر ضد ښځو په احتجاج باندې طالبانو په کابل کې ډزې هم کړي او په ایران کې د یوې پیغلې د پولیس په ولخه کې د وژنې وروستو احتجاجي مظاهرو پسې واقع دو غربي نړۍ تورن کړی شوی او نن یې ویلي دي چې په هیواد کې یې نه د اروپا شهریت لرونکي نیولي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په 6 اگست د خزینه جج او نورو چارواکو پر ضد لاجمنه وینا باندې د عدالت لخوا د گرفتاری امر جاری شوی. د دغې وروستو په اسلام آباد بنیګالا چرته چې د عمران خان کور دی کې د نوموړي ګڼ شمېر پلویان راجمع شوي. یاد دې وي چې د اگست په 6 نیټه عمران خان د اډیشنل ډیسټریک او سیشن جج زیبا چودري او نورو چارواکو پر ضد لاجمنه وینا کړې وه. د کومې پر ضد چې جمع کړل شوې مقدمه باندې د اسلام آباد یو ځایي عدالت کې د اوریدنې په وخت سینیئر سیول جج رانا مجاهد رحیم د نیولو امر ورکړی. سمدستی د اسلام آباد پولیسو د عمران خان د نیولو بیان یخ پاره کړی او د هغه د گرفتاری په اړه خپل قانوني ذمہواری په ګوته کړی. د اسلام آباد پولیسو ویلي دي چې د تحریک انصاف ګوند مشر په اخیری اوریدنه کې عدالت ته هم نه و وړاندې شوی، نو ځکه د نیولو امر شوی دی چې عدالت ته یې پیشي هم یقیني شي. د تحریک انصاف ګوند یو مشر شهباز ګل پولیس ته په 2 ورځو ریمانډ ورکولو باندې عمران خان د اسلام آباد د پولیسو مشر او جج زیبا چودري ته د اگست په 6 نیټه دړکې ورکړی وي چې د دوی څخه به انتخاب اخلي. کابل کې 13 ورځې شوې ځانمرګي بمی چاودنه کې د مړو شمېره تر 150 سوا شوې. دغه برید کې ازماینو لپاره راجمع شوي خزینه موصلین په نښه شوي وي. د دغه پیښې پر ضد د ښځو په احتجاج باندې کابل کې طالبانو ډزې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونی ګوتیرش، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلپو ګرانډي، د بخښنې نړیوالې ادارې، د هند خارجه وزیر او یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو د دغه پیښې غندنه کړې ده. د کابل د زده کړو مرکز کې شوې دغه چاودنه کې 40 پیغلې موصلین ریجوبل شوی هم دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر په طالبانو باندې غږ کړی دی چې په هیواد کې د هر طبقې او جنس زده کړو ته د تګ لارې او حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو شورا هم په کابل کې شوی بمی چاودنه غندلې او په جاری شوی بیانیه کې په کلکه د تمام افغانانو د زده کړو او د دغې په سبب هیواد کې د سولې او امن لاسته راوړلو خبره کړې ده. عراق کې د شیعه ملیشیا مشر مقتدا صدر په کابل کې د شیعه لږکیو پر ضد د بیا ترخه ګره برید په کېدو طالبان تورن کړی دي. د اعلان کړي چې طالبان صلاحیت نه لري او نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې د مسلمانانو تحفظ یقیني کړي. دا په افغانستان کې د شیعه لږکیو هزاره پر ضد د ترخګر برید لومړی غندنه ده. د مقتدا صدر دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې نږدې یو شمېر د طالبانو مخالفو مشرانو د عراق سفر کړی دی. بلخو په کابل کې د تازه 14 پیښې په ضد افغان میرمنو احتجاجونه کړي او مظاهره کوونکو په خپلو نارو کې ویلي په بشروجنه خاموشي غداري ده. احتجاج کوونکو د پولیس سرخی سیمه نه خپل احتجاجي لاریون پیل کړ او د برچی سیمه پورې لاړل. د راپورونو تر مخه طالبانو په دوی باندې ډزې کړې او د احتجاج کوونکو مخه یې نیولې. راپورونه دي چې یو شمیر خزینه احتجاج کوونکي او صحافیان هم گرفتار کړی شوي دي. د پاکستان فوج د جمعې په ورځ یو ځل بیا ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په کور مزله کې د افغانستان د لورینا د ترخګرو برید کې یو پاکستانی فوجي وژل شوی. بلخوا افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې په افغانستان کې داسې کوم ډله یا عنصر نشته چې د افغانستان د خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښوي. د تیر ستمبر د میاشتې په 13 نیټه هم د پاکستان فوج ویلي وو چې د کورمې په خرلاچې سیمه کې د افغانستان د لوري د ترخګرو په برید کې درې فوجیان وژل شوي وو. ټي ټي پي د دغه بدون ذمواري منلی وه. بلخوا د خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سوات په مټه علاقه کې پرون ولسی پاسون د بدمنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي غونډه کړې او ویلي دي چې دوی به نور په سیمه کې د بدمنۍ او وسلوالو فعالیتونو مزاحمت نه بلکې پر وړاندې به یې مزاحمت کوي. دغه احتجاجي غونډه پرون د جمعې په ورځ 13 ستمبر باندې ترسره شوې ده چې پکې پختون ژغورنې غورځنګ، پی ټی ایم، سوات قومي جرګې، سیاسي ګوندونو او ځایي خلکو په ګڼ شمېر باندې ګډون کړی دی. یاد احتجاجي غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پختون پوښتنه راولاړه کړې ده چې لس کاله دلته وسلوال او طالبان نشو راتلی، اچانک په 15 ورځو کې دننه دوی څنګه ورسېده؟ نو په دې لس کاله کې نشو راتلی او په دې 15 ورځو کې د چا په اجازه باندې راغلل؟ د سوات ولسی پاسون د احتجاج په داسې حال کې شوی دی چې د تیرې میاشتې په 13 نیټه په سوات کې په یوه 14 کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د 3 کسانو وژل شوی وو. دغه یوه ورځ وروسته بل د امن کمیټې په خوانی غړي هم وژل شوی وو. د دغه دواړو پیښو ذمواري تر کې طالبان پاکستان منلی وه. په ایران کې د یوې پیغلې د پولیس په ولقه کې د وژنې وروسته احتجاجي مظاهرو پسې واقعېدو غربي نړۍ تورنوي او نن یې ویلي دي چې په هیواد کې یې نه د اروپا شهریت لرونکي نیولي دي. د جرمني، پولینډ، ایټالیې، فرانس، هالند، سویډن او د نورو هیوادونو شهریت لرونکو په نیولو د ایران او غربي نړۍ ترمنځ لا نور د اړیکو خرابېدو ویره ده. دا خبر په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې محسا امینی د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهرو کې د نورو کسانو د وژنو راپورونه هم مخې ته راغلي دي. د ایران چارواکو ویلي دي چې نورلس کسان هغه مهال پولیسو په ډزو ویشتلي او وژلي کله چې مظاهرچیانو په پولیسو باندې بریدونه کول. تهران په امریکا او غربي نړۍ باندې تورونه پورې کوي چې د دغه احتجاجونو په شا لاس لري چې د هیواد امنیتي وضع ته یې زیان ورسوي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي دي چې د غربي هیوادونو شهریت لرونکي هغه مهال یې گرفتار کړي دي کله چې د مظاهرو په شا دوی پلانونه جوړول.
The Voice of America Jiwa Radio خبرونه مو اوریدل.
تاسو Voice of America Diva اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د Voice of America Diva Facebook, Twitter, Instagram او د Diva ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. په ایران کې پولیسو په جنوب ختیځو برخو کې له لاروونکوونکو سره له تاوتریخوالي ډک مخالفت کړی چې په ترڅ کې یې په یوه ورځ کې 19 کسان وژل شوي دي. تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته شو کله چې په زاهدان ښار کې سنی مسلمانان د جمعې له لمانځه راووتل. دا د محسا امینی له مړینې وروسته په پیل شویو لاریونونو کې په یوه ورځ کې تر ټولو د زیاتو کسانو مړینه ده. نور حال زموږ له همکاري وږمه جالوان څخه اوري.
د ایران پر روانو احتجاجونو کې په یو ورځ کې 19 مظاهره کوونکي وژل شوي. په ایران کې د حکومت خلاف د دوو اونیو روان احتجاجونو کې تیزی راغلی او د خبرونو تر مخه د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ په نښتو کې 13 ورځ تر 19 نور تنان وژل شوي. دغه نښتې هغه وخت شوي کله چې سنی لږکي مسلمانان د ایراني بلوچستان په زاهدان سیمه کې د مرکزي جومات مسجد نه د جمعې د مونځ نه پس را بهر شول. زاهدان د سیستان او بلوچستان مرکز دی. په دوبۍ کې میشت د بلوچستان نېشنل سولیډاریټي ګوند جنرال سیکرټري حبیب الله سربازی د وی او ای فارسی سرویس ته ویلي ځینې منځګزارو چې کله د جماعت نه را بهر شو نو د حکومت خلاف په احتجاج کې برخه واغستله او په ځای پولیس سټیشن یې کاڼي ورول پیل کړل. چې په خبرګون کې پر پولیسو ډزې وکړې او دغه کسان پکې وژل شوي. سربازي چې ډلې په ایران کې د بلوچ د حقونو لپاره مبارزه کوي وویل هغه دغه معلومات په ایران کې د باوري سرچینو نه ترلاسه کړي او هغه زیاته کړه احتجاج کوونکي په دې غوسه دي چې په یاد پولیس سټیشن کې یو افسر د یو کم عمرې جنۍ سره د جنسي تیری په تور بدنام شوی و. د ایران سرکاري میډیا احتجاج کوونکي تراګر او بیلتون پاله بیللي او تور یې لګولي. مظاهره کوونکو د پولیس خلاف د وسلې استعمال هم کړی. په سیستان کې په تیرو کلونو کې د ایراني امنیتي ځواکونو او د بلوچ وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې شوې دي. په یاد سیمه کې د امنیتي ځواکونو او قاچاقبرانو ترمنځ هم وخت په وخت وسلوالې مقابلې کیږي چې د پاکستان او افغانستان سره په پوله پرته ده. د ایران سرکاري میډیا ایران د سیستان او بلوچستان د گورنر حسین مدریس خیابانی د خولې ویلي چې په پیښه کې 19 تنه وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي چې پولیس هم پکې شامل دي. په ایران کې د دوی شکلنې مهسا امینی د مرګ وروسته د احتجاج لړۍ روانه ده. څوک چې د مذهبي پولیسو په ولکه کې مړه شوې وه او پولیسو ځکه نیولې وه چې مذهبي پولیسو ګڼل د مهسا لباس اسلامي نه دی. ایران تر اوسه په احتجاجونو کې د مړو سرکاري شمیره 100 ښایي، خو بیا ځینې سرچینې میډیا ته دا شمیر د 80 نه زیات ښایي.
د بشري حقوقو نړیوال او ملکی تنظیمونو د تحریک لبیک پاکستان ډلې د پنجاب صوبې د ځایي مشر محمد نعیم چوټا لخوا د احمدی ټولنې پر ضد د کرکې څخنډه کې خبرې شوې. ویډیو ته سخت غبرګون ښودلې او له حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د یاد تن خلاف د نفرت خبرونې ضد قانون لاندې ګامونه پورته کړي. په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوې چې پکې لیدل کېږي چې د تحریک لبیک پاکستان ډلې د پنجاب منډي بهاوالدین زلی مشر خپل پلویان د احمدی ټولنې او په ځانګړي ډول د احمدیانو د حامله خزو وژنو ته پاروي. نور تفصیل اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
په ټولنیز رسنیو خبرې شوې دی ویډیو کې لیدل کېږي چې د تحریک لبیک پاکستان یو مشر محمد نعیم چټا قادری خپل پلویانو تواز ورکوي او وای اغوی د احمدیان او په ځانګړي ډول د قادیانانو په حامله خزو حمله وکړي چې داسې د هغوی د بچیانو د زیږیدو مخه ونیول شي. د شپږ منټو په دی ویډیو کې چې د پنجاب د منډي بهاودین څخه د تحریک لبیک یو ځلی مشر خودل کېږي په ځای نه ودرېږي او د کرکې خپل ډکه وینا کې احمدیانو ته په اشاره کې وای گستاخان پیدا کی دل ندی پکار او چکم پیدا شی منگ بہگوی جوندی نپریک دو. دا پاکستان دا پنجاب صوبے یا مرکزی حکومت دا تحریک لبیک پاکستان دا دی ضلعی مشر لخوا د احمدیانو پر ضد پارون کو ویناگانو تک مغبرگن ندی خودلے او دا تحریک لبیک پاکستان ویان صدام بخاری سره چکل وایس اف امریکا ڈیوا دا ہگوی دا گن دریز معلومولو لپاره ټلیفوني رابطه وکړه نو هغه په دې اړه په سمدستي ډول د سویلو نه ډډه وکړه. تحریک لبیک پاکستان د احمدیانو خلاف د حملو یو تاریخ لري چې په کې سکل اگست میاشت کې ربوه کې د نصیر احمد نومي احمدی تن قتل هم شامل دی. په پاکستان کې د احمدی ټولنې ویان عامر محمود وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د تحریک لبیک پاکستان د ځایي مشر پارون کې وینا د شرم نه ډکا او د افسوس وړ ګرځولې ده. د وای ریاستي ادارې هم په دې لړ کې د خاموش تماشگیر کردار لوبوی. هغه ویلی باید چې ریاستی ادارې د دې تن خلاف د کرکې خبرولو د قانون لاندې سملاسی ګامونه واخلي.
آج پاکستان میں احمدیوں کے خلاف نفرت اس قدر عروج پر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایک سکول نے چند احمدی بچوں کو محض ان کے مذہب کی وجہ سے سکول سے نکال دیا.
هغه وای نن په پاکستان کې د احمدی ټولنې خلاف کرکه دومره سیوا شوې ده چې سروځي مخ کې مونږ ولیدل چې د ځایي سکول څخه احمدیان ماشومان صرف د هغوی د عقیدې په بنیاد وښکل شول او په پاکستان کې د احمدیانو د بشري حقوقو سرغړونه پر لپسې روانه ده. د بشري حقوقو یو غیر دولتي تنظیم انټرنیشنل هیومن رائټس کمیټې په خپل یو بیان کې د نړیوالې رورولې او د بشري حقوقو د ډلو غوښتنه کړې چې هغوی دې په پاکستان کې د احمدیانو سره د کېدونکې ناانصافۍ پر ضد ودرېږي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی سره تړاو لرونکي زهرا یوسف چې د تنظیم پخوانی مشر د وایس اف امریکا ډیوا ته وای باید چې حکومتي ادارې په دې باندې سملاسي ګامونه واخلي.
ایسے ہی بہت ہی ویلنریبل ہے ان کی کمیونٹی, تو
هغوی کله چې د یو ګوند مشران داسې د کرکې نه ډکې ویناګانې کوي نو په پاکستان کې له مخکې څخه د ګواښ سره مخ احمدي ټولنه به نور هم غیر محفوظ کیږي. سږکال د جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماهرینو هم د احمدي ټولنې پر ضد په لویه کچه تشدد ته د پام نه ګرځولو په سر اندېښنه ښودلې وه، او روان کال د اپریل په میاشت کې په نړیواله کچه د مذهبي ازادیانو جاج اخیستونکي امریکایي کمیشن د کال 2022 لپاره په خپل رپورټ کې ویلو چې د پاکستان دننه کال 2021 کې هم د مذهبي ازادیانو ګراف په لاندې تللی. په دغه رپورټ کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي او احمدیانو ضد قوانین د یو نظام لاندې رایج کړي، او ریاست مذهبي اقلیتونه د تحریک لبیک په شان غیر ریاستي عناصرو څخه بچ ساتلو کې ناکامه راغلي دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د بلوچستان کاروانګر وایي د پشکال بارانونو یې کښت کاروانده تباه کړي او دوی د ماښام په ډوډۍ موندلو حیران دي. کاروانګرو تېره ورځ د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ تر مخه احتجاج کړی. له دغه احتجاج څخه د ډیوی خبریال حفیظ الله شیرانی یو راپور رسولی.
د بلوچستان د ضلع مستونګ له پنجپای سیمې سره تعلق لرونکی 45 کلن کروندګر محمد فضل مشوانی وایي سږ کال د وسی یا پشکال بارانونو او زیاتو سیلابونو یې ټول کښت او کرونده له خاورو سره خاورې کړي چې له امله یې سخت مالی زیان وروشتی.
او زمینداری مختلف د خټکی زمینداری مو و او د پیازو هم و. خټکی خو مکمل دا بارانو او د اوبو د وجه مکمل تقریبا کم و بیش د 35 لک روپۍ کم زمش فصل چې هغه خو تقریبا په 2 لک روپۍ کم و بیش ودرې دی، نور ټول نقصان یې وکړي. او پیاز هم دغه رقم زمش په علاقه باندې ځینې پیاز یې یوړه، ځینې چې دی هغه داغیان سو وراسته سو.
په کوټه کې د صوبایي اسمبلۍ و مخ ته احتجاج کوونکي دغه په سلکونه خلک د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه راغلي کروندګر دي. د ټولو هم دغه خبره ده چې کښت کروندې تباه سوي او اوس د ماښام په یوه ګوله مړۍ پسې حیران دي. د زمیندار اکشن کمیټې بلوچستان مشر عبدالرحمن بازایی و ډیوه ته وویل د سیلابونو له کبله د بلوچستان زیاتره فصلونه له منځه تللي او د کروندګرو اربونو روپۍ تاوان سوی.
صوبا کې تقریبا تر 300 روپۍ زیات زموږ د خلکو فصلونه پارکی سیب انګور ټماټر څه چې فصلاتو داغو نقصانونه سوي دي.
احتجاجي کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې له افغانستان او ایران څخه راوړونکي سبزي او تازه میوه باندې دي د بندیز تر څنګ پر یو کیلو باندې 15 روپۍ ټیکس ولګوي.
او لارې دي باید چې لسی چې ومنډي ته و خلکو ته کم وخت کې په ارزانه باید شان مجبور وي.
حکومتي رپورټ چې روان کال له 15 جون څخه بیا د اګست میاشتې تر پایه پورې د وسی یا پشکال بارانونو او سیلابونو په بلوچستان کې په لکونه یې کړه د کښت کروندې آباد ځمکه خرابه کړي او کروندګر یې اغیزمن کړي دي. د صوبایي اسمبلۍ غړی اصغر خان ترین له احتجاج کوونکو سره د لیدلو پر موقعه وډیوه ته وویل چې صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه به د کروندګرو غوښتنې مني.
بالکل سل په سل کې زموږ دا کوشش دا مطالبه دی ومنل اور د وفاق سره جوسی شتدیف د دوښانت ازاله اوسې.
تیر ورځ په سرکاري جاري کړل سوي یو خبر کې لیکل سوي چې صوبایي کابینه پریکړه کړې چې وکروندګرو ته به په مجموعي توګه 15.3 ارب روپۍ سبسډي یا رعایت ورکوي، چې پکې د زری بجونو لپاره 6.1 ارب روپۍ، د کاد یا شری لپاره 6.4 ارب روپۍ، او د اوبو د برمو او شمسیانو د بیا رغونې لپاره 2.62 ارب روپۍ، او رجستر سو کروندګرو ته به ایالتي حکومت پر زری بجونو 70% رعایت، او پر سولر سیستم یا شمسیانو باندې به صوبایي حکومت 50% رعایت ورکوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان په خپل وروستني راپور کې خبرداری ورکړی چې د سیلابونو د منفي تاثیر د انرژي، تیلو او د خوراکي توکو د بیو لوړیدو لامل په پاکستان کې د خوراک د سخت کموالی اندېښنه ده. څېړونکي وایي په هیواد کې د خوراکي توکو کمی پوره کولو او خلکو ته په ارزانه بیه دغه مواد تیارولو لپاره باید حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره تجارت لپاره یوه جامع تګلاره راخپله کړي او د دغو توکو په درآمد کولو باندې د ټکسونو شرحه راکمه کړي. نور تفصیل له پیښورنه د ډیوی خبریال عبدالرزاق راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د سیمایز خوراکي خوندیتوب وضعیت د خرابېدو مخنیوي لپاره نړیوال خوراکي او د کرنې مرستو ته په سمدستي ډول ضرورت دی. د پیښور زری پوهنتون د نیوټریشن ساينسز فیکلټی مشر پروفیسر محمد ایوب او وایس اف امریکا ډی نیوز ته وایي د پاکستان زیاتره انحصار په شنو میوو، سبزیانو او غنمو وي، کوم چې سکال د سیلاب له امله زیات اغیزمن شوي. هغه وایي نو ځکه د خوراک د کمی اندېښنه خودلې کیږي.
زمنګ عمل چې څنګه ټول په فرش فروټ اند ویجیټبل باندې ډیپند کوي کنه او که څه هم چې دا سیلاب په کوم علاقو باندې راغلي دي نو دا میجر ګروینګ دی د فروټ او ویجیټبل. مثلا سوات علاقې دي کله 60-70% فصلونه چې ګندې خراب شوی دي او کم چې د دریابونو د چاپېر علاقې نو دا غلطه عموما دي دا غنم کری یا جوار کری. په یو علاقه باندې چې سیلاب تیر شي نو هغه علاقې هغه سال سټرکچر یا زمونږه سټرکچر ټول دی ډیسټرب کې نو په وجه دا ای دی چې زمونږ پښتونونه د سترنګ فکسي.
د غرا پور چې د انګریزي جبیدان اخبار کې خور شوه په هغه کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د سیلابونو دراتلو وړاندې د جولای په اولنې هفته کې اندازا لګول شوی و چې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبو په دوه کم ډیر شو ځلو کې شپږ میلیون کلیوال خلک د روان کال جولای او نومبر ترمنځ د خوراک سخت کمی سره مخ کېدل شي. د پیخور پوهنتون د معاشیاتو د سانګي استاد پروفیسر زلاقت خان وایس اف امریکا ډی ونیو استوای په هیواد کې د خوراک د کمی مخنیوي لپاره باید حکومت یو جامع تګلارې خپل کړي.
د فود شارټیج چې په ملک کې دی چې الریډي موږ د تیرو څو میاشتو نه ګورو د فود آیټم سپیشلی سبزیانې چې کوم دي د دالونه دي چې نه دي د اغې نرخونه د چاو کم ځای ته رسیدلې دي. اوس دې سره به نور هم سیوا کیږي نو دې د پاره په کار دي چې یو کمپریهنسیو پالیسی جوړ شي او خاص کر زموږ کم نیبرینګ کنټری چې دي چې د اغې نه د دې شیزونو په درآمد باندې ټیکسز کم شي او نور څه فارمالټیز چې هغه کم شي بجای د دې چې موږ پاره باندې ټیکسونه سیوا کو.
نو موړي زیات کړه د گاونډي هیواد هندستان سره د واګا او پنورو لارو تجارت کول سره په ارزانه بیا خوراکي مواد تر لاسه کېدل شي.
په کار دي چې موږ سپیشلی په دې ورځو کې د انډیا سره کنو تجارت نیږي خو فود آیټم حواله سره موږ خپل پالیسی باندې نظر ثاني وکړو او هم هغه انډین ټماټر، انډین سبزی یا نور د خوراک شونه چې د دوبه په لار باندې پاکستان ته راځي نو هغه ډایرکټ په واګا یا سین سره راځي کوم بارډر دی په هغه راشي. یو خو به خلکو ته ارزان ملاويږي دینداري کوم شی موږ ته فرض کپا لس ډالر باندې پروځي او هغه موږ په واګا راغور هغه په سلور پنځه ډالر باندې پروځي ډالر خپل طرف ته هم
بچیږي. ابتدایي سرکاري شمیرې خای په پاکستان کې 6.5 میلیون اکړه هاغه ځمکه د سیلابونو له امله متاثر شوی په کوم چې د حریف فصل کاشت شوی وو. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډی ون نیوز په خبر.
په کراچی پریس کلب کې د نرخزیانو اتحادیه مشرانو په ګډون د بشري حقوقو فعالانو خبرې غونډه کړې. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د تیرو څو ورځو راهیسې په هیواد کې د نرخزیانو د حقوقو د تحفظ په بل باندې بحثونه روان دي. نرخزیان وایي چې په کال 2013 کې د دوی د حقوقو لپاره چې کوم قانون جوړ شوی هغه قانون سم دی او نور ترمیم ته پکې ضرورت نشته او نه د خلک د دوی په نوم خپل سیاست وکړي. په ډېرنور حال د ذوالفقار بیټنی په راپور کې اوري.
کراچی کمشنر خزیانو په کراچی پریس کلب کې یوې خبري غونډې سره خبرو کې وویل د نرخزیانو اكونو او د ژغورنې اکټ یا قانون پر ضد په یواد کې غلط مهم یا پروپاګاندا روانه ده او ویل کېږي چې دا قانون د اسلام یا شریعت خلاف دی، باید دغه پروپاګاندا دې ودرول شي. د نرخزیانو مشرانو وویل په کال 2013 کې چې کم قانون د دوی حقوقو د پاره جوړ شوی هغه کې د لاسوهانه نه وشي او سیاسي او مذهبي ګوندونه دې پری سیاست کول بند کړي.
سړی سړی سره وادو او خزي خزي سره وادو دا اجازه نشته او نه قانون ورکړي او نه اسلام ورکړي د دې خلاف یو زمند بل کې د سیس شه نه لیکل شوی دی زمند بل صرف زمند تحفظ دره او زمند نوکریانو دره او زمند نادره ایشو دره او جیدات دره او د دې سوایس نه دا
په یاد غونډه کې یو شمیر بشری حقوقو فعالینو او د نرخزیانو اتحادیې غړو ګډون درلود. د نرخزیانو اتحادیې یوې غړې شهزادی وی وی ډیو سره خبرو کې وویل د نرخزیانو په قانون تور لګول کیږي چې دا قانون هم جنس پرستی ته وده ورکوي، خو هغه وویل دا سې نه ده. نرخزیان د دغه قانون تر مخه نه شناختی کارت بدلولی شي او نه د چا سره واده کولی شي.
یہ بیسک ہیومن رائٹ کا بل ہے، اسے سیاست کی نظر نہ کیا جائے.
دا د بنیادی انسانی حقوقو بل دی، باید دغه د سیاست نظر نشي. دغه بل په ضد شدت پسند خلک دروغجن مهمونه چلوي چې دا د اسلام پر ضد قانون دی. نفرت نه ډکې وینا کولو خپرولو باندې نیشنل ایکشن پلان تر مخه پابندی لګول شوی. بیا ولی حکومت د نرخزیانو ټولنې په ضد کیدون کی دغه نفرت نه ډک مهم مخنیوی نه کوي.
خبری غونډې ته د بشري حقوقو فعالینو وویل د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نرخزیان د تشدد ښکار کیږي او وژل شي. نرخزیان دې هم باید د انسان په توګه وکتل شي چې دوی هم په ټولنه کې حقونه لري. هغو نور وویل دا قانون په ټولنه کې د دوی پر ضد کیدونکي غیر انسانی او غیر قانونی ګامونو مخنیوی کوي. د بشری حقوقو فعال شیما کرمانی وی ډیو سره خبرو کې وویل چې کوم خلک په دغه قانون ګوتی پورته کوي باید اول دې دغه قانون ولولي چې پکې څه لیکلي دي.
اگر یہ بل پاس ہوا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے پاس کیا گیا ہے.
دغه بل د ډیر مشکلات او سوچي فکر سره پاس کړی شوی. دغه قانون تر مخه پړومبي ځل ټولنه کې نرخزیان د یو جدا جنس په توګه پیژندل شوی او نرخزیانو ته حقونه ورکول باندې هیڅ چا ته حق نه رسی چې خلافی ودریږي.
نرخزیان وای د مذهبي ډلو د خوا په دغه قانون نیوکو وروسته د هیواد ځینې سیمو کې په نرخزیانو کې دونکو تشدد کې زیاتوالی راغلی او په خصوصي توګه د پیښور نه ګڼ شمېر نرخزیان کراچۍ ته راستانه شوي. ذوالفقار بیٹنای وی وی ڈیوا کراچۍ.
د بلوچستان حکومت د سرکاري نوکرو لپاره د عمر په حد کې تر 43 کالو پورې عمومي رعایت ورکړی دی. اړوند حکومتي ادارو ویلي د بلوچستان حکومت خوښ دی چې د صوبې د بیروزګار ځوانانو لپاره او په حکومتي څانګو کې د خدمت ترسره کولو لپاره د 43 کالو پورې د عمر په حد کې عمومي رعایت ورکړل شوی دی. بیروزګار ځوانانو د حکومت د دغه ګام ستاینه کړې ده. نور حال له حمید سمسور څخه اوري.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د عامه خدماتو سرویسز اینڈ جرنل ایڈمنسٹریشن ډپارټمنټ له لوري په خواره سوي اعلامیه کې ویل سوي دي چې دغه امر به د روان کال د جولای د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه به بیا د 2023 د جون تر 30 نیټې پورې به فعال وي او هغه کاندیدان چې په لومړي ځل باندې د سرکاري ملازمت لپاره درخواست ورکوي او هغه ځوانان چې په سرکاري څانګو کې لوړاندې خپلې دندې ترسره کوي د ملازمت لپاره د دوی د عمر حد تر 43 کالو پورې غزول سوی دی. د بلوچستان د صوبایي حکومت د اس این جی ډی صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران ویل چې دا د بیروزګارو ځوانانو تر ټولو مهمه غوښتنه وله چې حکومت دا ګام واخیستی. د ده په خبره چې اوس دوی پر هر ډول سرکاري ملازمت باندې پر دوی باندې اپلای کول د دې لپاره اسناد جمع کول ممکن دی. بیروزګار ځوانان د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي.
زما نوم چې دی محمد دی، تعلق چې دی مسلم باغ زلا کلاس فلاسر لرم. دا ډیر ښه دی ماشاءالله. مخ چې به خلکو په مثال کې 23 کاله عمر چې وو وستا 43 کاله پورې چې ورسېدی بیا هم د ان شاء الله ډیپټی ملاوي. نو زموږ بلوچستان سره ډیر خار بیروزګاری ډیره پکښې ده. اکثره نو ځوانان بیروزګار دي، 43 کاله کم دي هم بیروزګار دي، 43 خو بیخي بیروزګار دي.
صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران ویل چې حکومت تکل کوي چې په صوبه کې د خلکو غربت او بیروزګاری ختم کړي. سردار عبدالرحمن کتران دا خبره هم کوي چې په بلوچستان کې 3000 ملازمتونه خالی پراته دي او چې حکومت دغه نیم هم ډکې نو دلته د بیروزګاری کچه ډیر راکمېدلی سي. د مدني ټولنې فعالین وایي چې په بلوچستان کې په لکونو خلک بیروزګار دي او دلته د نورو صوبو په پرتله باندې د غربت کچه هم ډیره زیاته ده چې تر 70% زیات خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي. د مدني ټولنې فعال غړی ضیا خان په دې باب وایي:
په بلوچستان کې اول هم نوکریانی او د کاروبار نورې مواقع بېخي نسته، چې کوم دا نوکریانی دي دا په اسانۍ نه ملاویږي، ډېرې سفارشونه او ډېرې پیسې خلګوي، خو بیا هم داسې څه خلک راسي پر پوسټو باندې چې هغه په میرټ باندې کار کوي، روزګار او خلکو ته ورکوي، او بلوچستان د پاره نوري داسي مواقع په کار دي چې راسي چې په خلکو کې دا بچنی چې دا خط.
په پاکستان کې د سرکاري ملازمت د عمر اخري حد 28 کاله دی، خو په بلوچستان کې چې بیروزګاری ډیره زیاته ده، شاته پاتې سیمه ده، ځوانان په سملاسي ډول باندې روزګار نشي ترلاسه کوله. حمله دې کبله پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی د سرکاري ملازمت لپاره د بیروزګار ځوانانو عمر و درې څلوېښت کاله ته غځولی و. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.